اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. نن د میرمنو د مالی غختلتیا پاک باندې خبرې کوو. لمکسر میل ماده په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې درې غړي ماهر مومند نو موري وایي چې مالی غختلتیا په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی. په خبره د دیار وګړي مسولیت دی چې ښځو ته د مالی پیاوړتیا زمینه برابر کړي. میل ماده خرغلاست وایي او په پیل کې ورنه غواړو چې د مالی غختلتیا پاک له خبرې راتب کړي.
مالی غختلتیا دې ته ویل کې چې تنها له نظر نه یو انسان چې دی بډای اوسیږي، بلکې هغه طریقو باندې په لارو باندې هم آگاه اوسیږي چې څه رقم مصرف وکړي، په شیانو باندې مصرف وکړي، څه رقم سپما وکړي، څه رقم پسنداز وکړي، او دا چې څه رقم د خپل پیسو نه ښه استفاده وکړي. نو نن دا په دې معنی چې نه تنها دا چې مالی نظر یو انسان باید بډای اوسیږي، بلکې په دغه طریقې پوښي چې دا خپل مالی غختلتیا او بډایتوب چې نور هم ترخه اضافه کړي، په دغه طریقو باندې پوښي.
هغه مېرمنې چې دوی اقتصادي پیاوړتیا نه لري، دوی له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
کېدای شي چې پاغو ټولنه کې چې مثال غربي ټولنه دي یا نور مملکتونه دي، هغه کېدای شي چې داس کامرون ته وګمارل شي چې هغه انساني کرامت چې دی هغه تر پښو لاندې کیږي، یا په افغانستان کې ورته په ټیټه سترګه باندې وکتل شي. په افغانستان کې مثال هغه حق چې دی یو خر سالم حق دی په ټولنه کې او په کور کې په فامیل کې هغه حق دې شو ورنکل شي، صحت خوونه وسیږي، ډاکټر ته بونتل شي، کله چې مثال ولادت کوي خواړه چې دا ضرورت پته لري کېده شاغي په لاس ورسای ونلري. په ټوله کې ویل شي چې مالی نه غختلتیا د خره د پاره ډیر زیات بد واقع لري نسبت یو نارینه. خو ته مالی نه غختلتیا چې دا هغه مشکلات چې سړیان ورسره مخ کېده شي هغه خورته حتمان مخ کیږي، بلکې خرو ته تاوان چې دی ډیر زیات رسی کله چې مالی غختلتیا ونه لري.
کله چې میرمنې خپل ګټه ولري په ما خبره په خپل پخو ولاړې وي، دا څومره به ورته خدي؟
دا خو ډیر ورته خدای ده چې نه تنها دا چې خپل ځان ته رسیدګي کولای شي، خپل تعلیم ته رسیدګي کولای شي، خپل صحت ته رسیدګي کولای شي، خپل هغه کالي چې ورته ضرورت ده یا غاڼه چې ورته ضرورت دی هغه ته رسیدګي کولای شي، بلکې خپل هغه چارو اطراف کې چې نور کسان دی هغه ته هم رسیدګي کولای شي. مور پلار ته ګټه رسیږي، خویندورون ته ګټه رسیږي، که خاوند ولري خاوند ته ګټه رسیږي، ماشومان ته ګټه رسیږي، او په ټوله کې ټولن ته ګټه رسیږي. نو دا چې خزه غختلتیا ولري د مالی لحاظه دا چې ډیر مهمه ده. او که تاسو ورته د مدنیت سره سره د اسلام له نظره هم وګورئ، په اسلام کې هم په خوامنګه خزه درلودل چې مالی غختلتیا درلودله، تجارت کولو. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم اولنې خزه تجارت کولو چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یې وګمارل کار باندې، او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه ته کار کولو، یعنی دا غي په هغه دارایی او شتمنی باندې کار کولو او ګټه پر کوله. نو دا شې چې د اسلام له نظره هم مهم دی، بلکې د مدنیت له نظره هم مهم دی. موږ په نورو ټولنو کې دا وینو چې خزه ته د کار ازادي، خزه ته د شغل ازادي، خزه ته د مالی غختلتیا د چانسونو مهیا کول، دا هغه شیان دي چې موږ پر مختلفو ټولنو کې په آزاد توګه او په واضح توګه کتل شو.
مخکې تر دې چې د افغان میرمنو په اوسنی مالی حالت باندې خبري وکړو، د جمهوریت وخت ورګرځو، کدار ته وایي چې په خارونو کې میرمنې د خپل اقتصادي پیاوړتیا لپاره په کوم کارونو بوختې وي؟
کله چې منګه هغه د جمهوریت د دوري خبره کوو او بیا په کې د خارونو خبره کوو، البته البته منګه لیدل چې خارونو کې خزو تجارتونه درلودل، رستورانتونه درلودل، خزو په آنلاین او ډیجیټل بخش کې بزنس نه درلودل، بعض خلکو پکې موبایل اپلیکیشنونه جوړ کړی ول چې دا غیله طریقې خپل ځان ته مالی غختلتیا ورکړه، او په نورو مختلفو تبصات او تجارتونو کې دوی چې صحیح ولې برنامه هم د دولت لخوا نه او د خارجي مملکتونو د خوا نه د خزو د مالی د غختلتیا لپاره پلاس رسي کې ولې خلبتا، او دا ټریننګونه چې ترقم یو ټوک یو خزو وکولای شي چې مالی غختلتیا پیدا کړي، دا غي ټریننګونو موارد منګ ډیر زیات پرستر ګولیدل.
تاسو ویل چې میرمنې په دې کارو باندې اختاوې مخکله دینه چې جمهوریت سقوط وکي، اوس چې خځې په اکثر ادارو کې له دولتي او غیر دولتي دندو څخه لري شوې دي، دوی به څنګه په دې وتوانیږي چې مالی غختلتیا ولري؟
دلته خو په عمومي صورت مشکل دا موجود ده چې کله هغه حاکم نظام د خزو د مالی غختلتیا مخنیوي کوي، کار ته پرې نه دی، وظیفه ته پرې نه دی. نه تنها دا چې دولتي ادارو کې بلکې په غیر دولتي ادارو کې کار ته پرې نه دی، له دې سره سره تجارت ته سرمایه ګذاري ته پرې نه دی. نو دا عمومي صورت باندې سخته ده چې دلته مونږ د دې لارښوونه وکړو چې څه رقم ښځې کولی شي چې مالی غختلتیا پیدا کړي. خو بیا هم بعضې کارونه دي چې ښځې اوس هم کولی شي، هغه دا مثال آن لاین باندې شیان تولیدوي، کلاسي صنایع یا نور شان دی، هغه کولای شي د فیسبوک له طریقه یا دا کارونه کولای شي. مګر موږ صد باندې کله چې هغه اوزا ورته برابر نه، کله چې هغه محیط ورته برابر نه، کله چې د حاکم نظام خوانه دی حمایت کوي شي او زمينه ورته برابر نه شي، نو پر ټوله کې دا ویل شي چې دا پرمختګ وکړي. مګر د ملتونو سره سره هم بار تاریخ ته چې خلک پاږي کې وکولای شي چې خره مالی غختلتیا ته اقلا خپل کوشش وکړي، کاغه تنر سی لکه څنګه چې خو اولو د جمهوریت په دوره کې ما کوشش کولای شي. خبردار شي ک دوی تولید لري، واړه تولیدات لري، کور کې دغه تولید کولای شي چې د خپل نارینه او فامیل غړو له طریقه دغه بیا بازار ته عرضه کی. مثال څوک په کور کې غالۍ جوړوي، قالینې جوړوي، خپل نشي خرڅولای بیرون، نو هغه کولای شي په کور کې ورور ته، پلار ته، میړه ته، زوی ته، دوی ته ورکړي چې هغه بیا بازار ته ویسي او عرضه د خپل فامیل هغه اقتصاد پر خکې.
بله، کله چې د مالی پیاوړتیا خبره کوو نو نه یوازې د ښارونو ښځې د تړتیا لري، بلکې کلیوالې میرمنې هم بیلابیل لګښتونه لري چې دوی باید پیسې ولري. تاسو د کلیوالو میرمنو ژوند په دې اکله څه ډول ګورئ؟
مهمه پوښتنه ده. افغانستان کې زیات خلک چې دي په کلو باندو کې اوسېږي. صحیح ده چې د نفوس له نظره به د افغانستان دغه 15 غټ ولایتونه کابل، ننګرهار، کندهار، هرات او بلخ چې دی نفوس زیات وي، مګر باید د نظر نه ونه غورځول شي چې په کلو باندو کې په نورو دوهمې درجې او درېمې درجې ولایتونو کې هم خلک ژوند کوي، میرمنې هلته ژوند کوي. هغه میرمنې چې په دغو دوهمې درجې او درېمې درجې ولایتونو کې ژوند کوي، هغوی هم مختلف تشبثات چې دي خوایم په لار اچولی شي، بوټم په لار اچولی شي، لکه کور کې د وړوکي فارمونو درلودل، چرګو د فارمونو درلود، یا مثال وړوکي شنه خونې چې ورته ویل کېږي، کنه چې دا هورونو کې داخ ټرابري چې ورته وایي، کنه توت زمینی یا دا شیان چې دي هغه، یا هم غالي جوړوي، یا هم لاسي صنایع جوړوي. نو دغه شیان چې دي خره په کرو باندې دغه کارونه کولای شي. خوایم کول زما په نظر اوس هم لګیا دي دا کارونه کولای شي چې هغه خپل مالی غختلتیا لا هم پسې پیاوړه کړي. بل خبره دلته دې تر ازو چې ما خپل شخصا کله چې په افغانستان کې ژوند کولو د یوې مالی ادارې رئیس و، مامنګا په افغانستان کې داسې بدون انټرست نه یا بدون سود نه د قرضې برابرې کړوي چې خلکو ته مو خپلو بانډو کې قرضې ورکولی چې دوی وکولی شي هغه کورني تشبثات پر شروع کړي. او د دې هغه تاثیر ما خپله لیدلی دی، تاثیر داسې وښځو باندې چې کله چې یو ښځه مالی غختلتیا به پیدا کوله، بیا په کور کې هغه نارینه هم ورته زیات توجه او اهمیت ورکولو، په هغه مسایلو کې به چې خو د دینه مشوره نه اخته، دا غي نه ورسته بچ دا مالی له غختلې ولا مشوره به تر نه اخته.
ک درت وای چې په کوم کورنۍ کې چې میرمنې خپل ګټه نه لري، دا څومره په کورنۍ کې تر فشار لاندې راځي، او له دینه کوم واک اختیار کوم حق لري اته هغه ور نه اخستل کیږي؟
ګوري، بدبختانه په افغانستان کې منګه بعض کارونه چې دغه سنتي ټولنې معیار وي هغه کارونه کوي چې هغه کېدای شي د اسلام سره او د مدنیت سره تطابق ونه لري. نو دا د کی په افغانستان کې چې کله یو کده مالی غختلتیا لري، نو کېدای شي چې په ډیر مهمو د ژوند په فلو کې دا غي نه سلام مشوره باندې خپل شي. مثال دی یو اسلامي خبردار چې دا یو کده نه کله چې واده کی کله چې په نکاح کیږي د دې د رضا پښتنه دا یو اسلامي خبره ده. مګر په پاس رافټر ټولنو کې د افغانستان کې په بازو مناطقو کې چې دا سنتي ژوند ډیر بیا برسېره ده نسبت اسلامي ژوند ته، مدني ژوند ته، هغه ته کېدای شي خلکو نه هغه ابتدایي حقوق هم واخیستل شي، لکه د دې پوښتنه کول چې مثال د پانی کار سره آیا دا واده کوي که نه کوي، او یا په نورو مسایلو کې دا هغوی سره مشوره کول او صلاح کول هغه صحیح بخش کې وي که په تعلیمی بخش کې وي یا په نور بخش کې وي. نو کله چې ښځې مالی غختلتیا پیدا کوي هغه رول د دوی چې دی هغه نور هم برجسته کیږي، او په کور کې په ټولنه کې چې دی خلک ورته غوږ نیسي، هغه د ټولنې عذاب وي، هغه خپل فامیل عذاب وي، ورونه، خویندې، میړه، پلار، زمن، دا ټول چې دا ورته بیا د قدر پرستر غبانې
له بعد مرغه دام لیدل کیږي چې کله یو خځه خپل پیسې نه لري حتی دا ډاکټر ته نبي ول کیږي ک یو زل بوزي په دوام زل دریم زل چې سره لیدل شي ډاکټر غوښتي مګر دا د کورنۍ له خوا اجازه نه ورکول کیږي هغه عامه خبر هم دار چې کوم اسې دومره تا ته دومره کومه کوچاره ورځي بوزو ډاکټر ته په دغه ستونزو کې د کورنۍ په منځ کې خبرې راته وکي
بیا خو دا ټول برته راګرځي هم دې ته چې کله چې د یو کورنۍ اقتصاد کنه وي مالی غختلتیا ونه لري نن تنها دا چې هغه صحیح موارد ته لاسرسی نه لري بلکې نورو شیان ته هم لاسرسی لري د مثال په ډول باندې یو ابتدایي برخه یو انسان د ورته لاسرسی ولري هغه دا چې کامل خواړه چې دی په مختلفو میوو کې نباتاتو کې په مختلفو غوښو کې مختلفو نورو خوراکي موادو کې توک پیدا کیږي نو کله چې دغه کامل خواړه یو څوک نه لري هغه صحت ښه نه وي او کامل خواړو د درلودل لپاره مصرف پکار دی پیسې پکار دي نو د همدې ځنه کته شروع کیا چې کله کامل خواړه نه لري هغه صحت ښه نه دی کله چې صحت ښه نه وي هغه ډاکټر ته ضرورت لري تک د لپاره پیسې ضرورت دي بیا هم د دې مالی حالت کنه دا پیسینل ریشه ډاکټر تلاشي او بدبختانه موږ په افغانستان کې د قوی صحي سکتور امن لرو چې دولت دې په دې باندې قوانيږي چې د عامه شفاخانو او روغتونو له خوا د خلکو تداوی او علاج شي نو ځکه بیا دلته ضرورت هغه خصوصي تور کې چې کم یو ډاکټران دی هغه ته پیدا کی او پاغي باندې مصرف را دي نو دا ټول چې دی که تاسو هغه ابتدا او مبدا ته وګورئ همدغه بد اقتصاد دی مالی نغښتیا ده دا د ټولو مشکلاتو زیږن ده او په اسلام کې هم نه پیسدا یا مالی نغښتیا ته په مستر کې باندې کړه او کوم کسان چې مالی نغښتیا بیا هغه په ټولو نه کې د نورو هم کومک کیږي خلق ته زکات او خیرات رسیږي نو ځکه په اسلام کې هم په دې باندې ډیر زیات تاکید شوی دی چې خلق ټولنې باید اغه مالی فعالیت ولري چې مالی غختلتیا ته ورسیږي کومې ټولنې چې مالی فعالیت نه لري تولید نه لري مصرف یې د تولید زیات وي او په نور باندې ملکی وي اغه چې اقتصاد خراب کې موږ هغه کې دغه عامل هم دغه د اغه مالی حالت مخنن افغانستان د لیدلې دي چې خو به دغه جنگي ډالو سره ترورستان سره خلک یو دل یو دلیل پیدا و چې کلو باندې کړل بل کار نه درو زرا نه درو بینه درو دکانو تجارت بینه درو دلو مګر فامیل نه فقبه ور غاړه ولا ډیر په چې هغه خپل فامیل ته فقور نو دی باغ د ترورستانو ښکار د ترورستان بچي پنده در په کلدارې ورور کړل الله زر به ورور کړل بیا په دې باندې دوی اغه د انسانانو د مرګ تجارت کولو ډیر نه خالې زیګوي او مبدا منشا د ټولو مشکلاتو دغه که صحیح دي که تعلیمي دي که اغه د ټولنې سلامتیا ده او د ټولنې اغه صلح او امنیت به
که څه هم تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه خو که بیا هم دې تر اوسه کپي او کورنۍ کې خاوندم مالی غختلتیا ونه لري میرمنې مون لري دا بیا څومره د تاوتریخوالي لامل ګرځي او یو غاساسي حق چې د کورنۍ آرام مخ دی د لمنځځي او بل خر بیا پایلې چوي
پایله خو دا وی چې کله مالی غفلته وجود ونه لري په کور کې بدبختانه افغانستان کې د لیلکیږي چې د وهلو ټکول وی پاغه کې د فامیلونو جدا کېدل وی پاغه کې حتی د لیدل شوی دی چې خلکو مالی لحاظ په کوم مسایل باندې جنگ کیږي هغه ته خلک په کې اته وجل کیږي پایله ډېر زیاتې بد وی مګر د روحي حالت د یو فامیل چې هغه روحن آرام وي هغه چې دی همیشه چې دی په خطر کې اوسيږي د یو کور کې چې مالی غختلتیا نه لري کله چې په فامیل کې پیسې نه وي هغه اساسي ضرورت پوره نشي نو همیشه جنگ وي جدل وي بد رویه وي هغه د خر سره وي هغه د ماشومان سره وي هغه د نور خواندورونو سره وي په مینس کې هغه مشکلات چې وي همیشه ډیر زیات وي
مومن صاحب اوس خو دا وځي خبره ده چې هغه لوی تجارتونه د میرمنو لپاره نسته وظیفه نسته که دوی لوړکې کارونه نه شروع وکي مثلا په کور کې خیاطی کول یا د کلی خځې په کور کې د چرګانو ساتل د څاروي ساتل چې معمولا دوی فکر کوي چې دا به چند ځای خیوري نسی دغه به څومره ګټور ووسی د دوی په اقتصاد کې
ګوري دا واړه تجارتونه چې دی کټه د دنیا اقتصاد ته وګوري هغه مملکتونه چې اقتصاد پیاوړی دی پاغي کې واړه تجارتونه او تشبثات چې ډیر غټ رول لري. کته تاسو استرالیا اقتصاد وګورئ کوم ځای کې چې مورسېګه دلته دا واړه تشبثات یا سمال بزنس چې ورته وایي د استرالیا د ټول هغه جی ڈی پی چدا چې هغه مالی فاکتورونه دي د قوت د یو مملکت هغه کې کته تاسو وګورئ چلويخت سلنه د واړه تجارتونه چې دي دغه رول لري. لدی سره سره کته تاسو هغه زراعتي بخش ته وګورئ زراعت هم دا سالیا په اقتصاد کې ډیر زیات رول لري. اگر چې کدا زراعتونه چي دي او مالداری چي دي واړه هم اوسيږي نو دې ته باید سړی د کم اهمیت باندې او کم نظر ونه ګوري چې مثال د چرګ وړوک کې کاروبار چې یو خزه کوي هغه کې به تومره ګټوي یا مثال ک خله په کور کې یا گرین هاوس جوړوي نو داغي بغټه کم وي او دا باید ونشي. د دوغ وړو وړو شین د انسان اقتصاد چي دي پیاوړی کیږي. مهمه دلته دا ده چې تداوم پکې ووسیږي. مثال یو خزه په یو کلی کې چرګو فارم لري 500 سیاسل چرګې ساتلې دي او دغه که په متداوم شکل باندې ادامه ورکړي په ټوله کې دا چې ډېر زیات ورته ګټه کوي. دا یو خبره. بل خبره دلته دا ده چې زه غواړم وضاحت ورکړم چې د مالی لنظره د یوې خزه آگاهي ډېر زیات مهمه ده. په څه معنی؟ په دې معنی چې یو خلک چې خزه په دې باندې پوښي چې مثال کما پیسې چې دې ته پلاس ورزي هغه په داسې شیانو کې سرمایه گذاریو کې چې هغه ورته پاینده کې ګټه کوي. مثال په افغانستان کې دا روان ده چې خزه سره زر اخلي. سره زر هغه چې دا ډېر زیات فی سرمایه گذاری ده. په دې معنی چې سره زر قیمت تاسو په تیر لس کلونو کې وګورئ دا تقریبا دوه چنده اوچت شوی ده. مثال په خوا کې چې د 10000 افغانۍ سره زر درلودل هغه سره زر چې دی اوس 10000 افغانۍ ارزښت لري. نو په دغه شیانو کې دوی چې څومره کولای شي باید خپل عرب اضافي پیسې شي هغه باید سرمایه گذاری وکړي. ځکه دغه پیسې سات په کور کې چې ده د دینه ډیر خره چې دغه پیسې مثال په سرو زر باندې ولګوي ځکه چې قیمت د سرو زر په نړیوال مارکیټونو کې اوچتېږي او دا په افغانستان کې هم همدغه د سرو زر قیمت چې اوچتېږي. مګر باید کړي موږ خويندې او مېندې په دې باندې پوښتنه چې څه رقم سرو زر وخت لکه مثال زه په خپل کورنۍ کې چې موږ خزینه سرو زر اخلي په دې وخت کې دا وي چې مثال په هغه سرو زر کې تاسو غمی وي چې هغه غمی خپل سرو زر نه دی مګر د سرو زر په قیمت باندې تلا فروش حسابوي چې دا د شین نه باید خپل ځان لري وساتي. مګر هغه سرو زر واخلي چې خالص سرو زر وي او پاغي کې د غمی او چې د تلا په قیمت باندې خسيږي داونه مثال مخګيري وکي او هغه شی واخلي. بل خبر دلته دا ده چې پسنداد ډیر زیات مهم ده. کوم کسان چې په دې باندې پویږي چې د مثال د هفتي لس افغانۍ یا د هفتي سل افغانۍ پسنداد وکي سپما وکي او دا په یو کال کې بیا دا وګوري چې دا چې ډیر زیات پیسې کیږي هغه ټولنه چې په مالی نظر آگاه دي با خبره دي اغوی پسنداد زیات کوي. اگر چې هغه پسنداد ډیر وړو کوي دغه خلک چې آگاه وي په هغه شیانو کې سرمایه گذاري کوي چې ګټه لري او په هغه شیان اخلي چې ورته واقعي ضرورت لري رښتیا ورته ضرورت لري او کوم اجناس چې د کور لپاره اخلي په اقتصاد کې موږ یې استعمال لرو په انګلیسي یوټیلایزیشن ورته وایي. یوټیلایزیشن په دې معنی چې مکمل استفاده د یو جنس نه باید وشي. مثال په کور کې تلویزیون اخیسته دی باید د دغه تلویزیون تر اعظمي هدا پورې استفاده وشي تر هغه وخت پورې تر استفاده وشي چې دا شی مثال نور کار نه کوي او بیا دا غینه ورسته بیا مثال بل تلویزیون واخلي. مګر موږ په افغانستان کې دا وینو په پسرفته ټولونو کې شمالي آگاهي چې څوک ونه لري او خځې وي کسړیان وي تلویزیون مثال دوه کال تیر کړی وای د دې ماډل تیر شلو او یو بل باید واخلي. موټر کار کوي زیبل موټر اخلي. مثال په کور کې فرنیچر جوړ دی که صحیح مشکل نشته په کې مګر دی بیا بل اخلي. نو دغه شیان نه چې کله د مصرف نه جلوګیری وکي سپما وکي او خپل پیسې په هغه شیانو کې سرمایه گذاری وکي چې ورته ګټه لري دغه شیان په ټوله کې بیا دا کول شي چې د خزه مالی غختلتیا زیاته کی د هغه کورنۍ مالی غختلتیا زیاته کی او د دې په نتیجه کې بیا دای چې صحت هم خي په دې نتیجه کې بیا دای چې تعلیم هم زیاتیږي او تعلیم برته بیا ورته پیسې راوړي ورته او هغه روحي سلامتیا چې په کورنۍ کې باید وسیږي هغه هم پر ځای باندې پاتې وي خوشاله وي روابط د خپل فامیلونو سره خوي د زوی او د مور خوي د خځو د میړه خوي د خور او د ورور خوي او په امنس کې پټولنه کې هغه سلامتی چې او خوشبختی چې هغه زیات ترایږي کی.
درنو دوستانو دا وادي اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو د خزو د مالی غختلتیا د حق پکله پاسترلیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوال ادارې لغړی ماهر مومن سره خبرې وکړي. تربیه مو الله مال او ملګری
تاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه رحمت خان د خوست ولایت نه خبرې کوم. د دې حج د فرضې د ادا کولو په خاطر موږ وکاله انتظار وکړو، اخر نن سخ کال د حج اوقافو مدیر د ولسوالۍ کور ته راغلو، وایي تاسو سخت لا شئ، 15 ورځې وروسته یې زموږ حق بل چاته ورکړو، او د پیسو په مقابل کې به پارچې چې کومې وي هغه خرڅې کړي دي. د خصوص د اوقافو ریاست کې پراخ فساد موجود ده، د مسلینو نه مخیله ده چې دې ته باید توجه وکړي.
نثار احمد خبر کوم دی کابل نه. موټیلر موټر دی بیا چې کله دغه لاټی بل شمالي کې یا د بګرام د سرا کې یا جبل سراج کې یا دا ځایو کې سره ودروي، د سالنګ لار یا یو ورځ 24 غنټې یغه نوي 24 غنټې دغه نوي بیا موټر چلار چل ته چې ودرېږي، دا خو د 2 ورځو یا 2 ورځو موټر وي، 2000-3000 موټر سره جمع شي، بیا چې کله پرېږدي د موټر په یو ځای بیا چې پرېږدي جبل سراج نه چې نن د سالنګ خواته اولس والے نارسیدا یو ترازو دے موٹر تلی غٹ موٹر تلی پا دے موٹرو کی زنہ موٹر بار وی سالوی اختنم بار وی دیرشتنم بار وی ہر یو موٹر چی تلی سلگون ور ناخلی مو دایی لکو دی طالبانو دی مشرانو نا دی ترانسپورٹ وزارت نا چی دا ترازو یا آزاد زائی که دا موٹر و تلی یا سلگون ور نواخلی دلتی و نتلی بل زائی که پلی خمبری کی تلی یار زائی که چی تلی بل زائی که و تلی دلتا دیرش سالوی اختنم موٹر بار وی دا پا کتار کی وی ٹول چړایې دی دا موټر خټول شپه چلان وی لګ لګ مخکې کیږي بیا ځای مخکې کیږي ته 15 متر ټول شپه موټر چلان وی سل افغانې دی خلی درو زرو تیل خوري ټول ورځ دی موټر ونانو تیر شلته بیچاره ګان.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي، د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 24 21 14 201.
د آزادی میلمه.
درنو اوریدونکو بیا هم سلامونه. زموږ ځانګړی میلمه د ټکنالوژۍ متخصص دی، ګڼ اپلیکیشنونه یې جوړ کړي او په دې برخه کې د نوښتونو په خاطر 2 ځلې جایزې ګټلې دي. آغا ملک سحر مو میلمه دی چې د درک کمپنۍ مؤسس او خاوند دی. سحر ته هر کلی وایم. لومړی به له ده د خپل ژوند په اړه واورو.
تروان سیب زو غزنی ولایت مقر ولسوالی بزکو کلی کال ته زیږیدل ایم 1902 میلادی کال کی لمړنۍ زده کړې مې حل ته پیل کړې دي. زمغ کلی ته نږدې دلته هو انځه ودیا او بيدلا یا بوبند پناما تر پنځم ټولګي پوری ما حل ته زده کړې وکې. ورسته هغه هو انځه طالبان وس وځول او موږ مجبور وسو چې باید یو بل ځای هو انځه وایو. موږ مجبور سو غزنی ښار ته رالو. نومال ته تر لسم ټولګي پورې زده کړې وکړې. لغه وروسته چونه هلته د امنیتي وزب سي سمه نه و نو موږ کابل ته رالو. زه کابل کې خوشحال خان له لیسې څخه فارغ شوم. ښوونځي په وخت کې مې 2 فرموله درلود، یو البته قبول نه سو. یو فرمول سي دي سنو به دول لپاره و، البته دقت ډېر لوړ و. هغه وخت غبانې ما 2-3 جایزې مو اخیستې. وروسته بیا هغه د افغانستان د الکترونیکي تذکرو لپاره هغه ما ورکړل، نو بیغي نه ته نغدي جایزه راکا. نو دغه د الکترونیکي تذکرو په شابان سنې تبدیلیږي له هجري شمسي او میلادي او قمري ته. همدغه هغه فرمول د اپلیکیشن هم اوس په ګوګل کې ستا. بیا هغه وخت وروسته ما اپلیکیشن هم جوړ کړ سي. ډېرې لیکانې اوس د کانکور ازموینو کې کاروي، ځکه د افغانستان د تاریخ او مضامین سي دي سنې 2-3 ډول دي. نو زده کوونکو ته یادونه لیک سخته ده، بیا هغه اپلیکیشن په استعمال دي مرسته کوي. یو سنه یوازې 3 زده کوي، نو کانکور کې به ځینې وخت سره په پښتنو کې مرسته کوي.
بله سحر صاحب، تخنیک ته مو کلمه خکړه او چیرته مو زده کو؟
زه چې تقریبا خوندزی کې ومه ومه تم ټولګي کې ما کار سره کول. زه په یو کلینیک کې ومه، تل لابراتوار کې کار کول. نو ډېر معایناتو له دغه سره مخ دغه مغلکو د لابراتواري ماشینانو سره نو حالت معمولا زده کول. نو ټکنالوژي در ما غلاکه وزه ډېر خوندزی په ومه تم سم کې ما کمپیوټر درلود او ما بدن سرګرځاو. نو ټکنالوژي سره ملغه وخت ډېر علاقه ول. خو کله چې بیا زل کانکور ازمن ورسته مثلا پانتون ته لاړم ما دوه درې اپشن درلودو یو دا اوس بورس کې ولار سم یو دا اوس کابل پانتون ته ولار سم ځکه ما دا کانکور کې ورته بریالي سوم نو ما دا انتخاب کړ ځکه چې دلته زما لپاره یو بل شخصي پانتون هم مفتو هغه ټیم کې نو کله زبیا دوم سیمستر ما خلاص کړم یو سافټویر جوړ کړم چې تاسو مور باندې راپور نه درلودو دلمر په نامه سدي شفافیت لپاره په دولتي ادارو کې هغه وخت ما ته څو جایزې راکړل چې یو نړیوال بانک جایزه او لسمشر کرزی و ډاکټر صاحب عبدالله دغه دغه ټولو ما ته نغدي جایزې نور راکړلې هغه ډېر ښه ایډیا ول ځکه د ټولو خلکو دولتي خدمات تل هغه یو سافټویر نه لاسرسي کول سي خو متاسفانه هغه عملي نه سو هغه دوه کټګوري ته زولانم په مخابرات وزارت کې ستغي جایزه $10,000 او هم ته هغه پروژه به ورسته لغوه سن نړیوال بانک او د دې ترمنځ پروژه سی کومه د دوه خلکو لپاره جایزې به ورکول چې به نوې ایډیا درلودي نو زه په دوه کټګوري کې ومه خو هغه ما ونه نو څو وخت لیدل لم د سې پروژه لغوه سن نو زه هغه دوم سیمستر نو ورسته ټیکنالوژي کې لمدغه سافټویر زما کار پیل شو بیا په څلورم سیمستر کې ما یو بل سافټویر جوړ کړ د درک په نامه د افغانستان د ټرافیک ستونزو د مدیریت لپاره او د ټرافیک پیکو د کنټرول لپاره ځکه افغانستان کې دغه لجنګ نه راورسته دوم تلفات دي ل ټرافیک پیکو ځغدي نو پام دې خطر ما دغه بیا د مخابرات نړیوال بانک جایزې وګټل نړیوال بانک ماته نور جایزې هم راکړل چې څو کانفرنسو ته زو غوښتل سم بیا هم دغه سافټویر سمغه ډیر هڅه وکړه کورنۍ چارو وزارت کې می په دې برخه کې څومیا سیږي سرکار وکړه دا عملی سي او عمل کېدل هم ډیر اسانه و ځکه هغه ټولو شل تر 30 ملیون امریکایي ډالر ته اړتیا درلوده چې عملی سي او دغه د افغانستان کې 3600 ټرافیک پولیس او غیر لپاره یو سمارټ فون ورکړل شوی او هغه یوازې موبایل د موټر پلیټ سکن کاو نور د موټر د مالک مشخصات تر تراړول کې چې ته موټر کوم ستوند وي یا غلا وي یا بل ستوند وي نو هغه جریمه کاو پیدا کو نو په دې ډول دغه افغانستان کې دا ټول 1 میلیون موټر دغه مدیریت ډیر اسانه وو او دا د افغانستان له شرایط سره یو ډیر فیصله جوړ حل لاره ولا یعنی نظر د برکو د ارسن سیمګلرو هغه ټول به دي کسان جواز سي ته یو سمارټ فون هر چیر چارجي دو خدا هم متاسفانه عملی نسو قسم ما میاس مس
عملی ودی نسو دلیل څه
ستونزې هیڅ نه و ټکنیکی له هغه امکان درلود ډیر کم امکانات تیارتیا درلود یعنی درې زره شپږ سو ټابلیټونو ته ضرورت درلود یو سرور ته ضرورت درلود یو سل نفر ټیم ته ضرورت درلود دغه د ټولو موټرو ډیټا ډیجیټل کړی ستاسو ډیر اسانه ولا خو هغه وخت د کورنۍ چارو وزارت کې به خصوصا ټرافیک حکومت ریاست د قیمت پر ډیر غټ خندونه وو او په ټوله کې مال پر یو ډول د وسه ته دور تحریض هم باندې یو دل نیم دا وسیل ته ډیر لوی کچا داری فساد وو تو یعنی که زوم په اوسط ډول کابل کې ساغه وخت زمي کوم یغې ابتدایي شمیرې درلودي 100 میلیون افغانۍ د ورځې رشوت اخیستل کېدو د ټرافیکو برخه کې د موټر د محصول په برخه کې نو دغه سیستم سره دغه ټوله مخنیول کېول نیول کېده ځکه هیڅ بیان نسوي کولای چې یو چانه پیسې واخلي او مثلا غیر قانوني موټر وچلوي یعنی ستونزې یوازې هم د غیداري او نور کوم ستونزې نه و ځکه ټوله اړخونه مو سنجولې و تا ما هغه وخت ماته دوه درې بهرني وسازان په نور پانتونو کې بهر کې غی کار کول غی لم اثر مرسته وکړه دغه ایډیا او دغه لیک نورم پراخ کو د سې د افغانستان شرایط ته جوړ کو یو استونیایي ولو د استونیا ولو هغه په افغانستان کې ناټو په دغه کار کول په دغه ماموریت کې کار کول هغه ډیر تکړه کسو یو څوک ځان نورم ما چې نه غاړي کې ترلودې نو ما هڅه کوله دغه شی افغانستان کې دغه سی خو ورسره متاسفانه ظلمات کوم ځکه نور نه کیدو او تناز مال وسنه پر دولت اراده نه ورته دغه نو زه لغه ورسته به شخصي بزنس ته ولاړم یعنی د پوانتون دریم کال کې ما عین وخت پوانتون ویل په یو شرکت کې مې وسره کارم کول مال ته پنګونه وسره کړې ولا نو الته موږ سافټویر نه جوړول او ادارات ته موږ کول او اپلیکیشن به موږ جوړول لکه دغه د ملګری ملتونو یو برخه په افغانستان کې د یونی بیټاټ دغه د زمکو دی اندازه کول او د کورنو دی نقشو اخیستل لپاره موږ یو سافټویر جوړولو همدغه نور ادارو ته موږ سافټویر نو اپلیکیشن نو جوړول دی موبایل اپلیکیشن هم جوړول نو هغه زما د سافټویرونو پیسہ کار دی خو د پوانتون له دریم سیمستر له پایل څخه شروع سه بیا خو ورسه د کیسو د سو تر اوسه پور بیا درک کمپنی مرامل تکړنو تر اوسه باندې برخه کې لګیږي
درک کمپنی وسم فعال ده
بلې به 2018 کال کې زله پونتون څخه فارغ سوم چې ما هغه وخت هم کار کړی و، یعنی باوجود زه محصول و ما کارم کول نو بیا مې خدا بل زرا سم خپل ځانته یو کمپنی جوړ کړم، بیا مې رېجستره کړه او دی جی پی سټرکینګ برخه کې او دی سافټویر برخه کې ما کار شروع کړ. بیا نو تر اوسه پورې هم دا پاله د کابل کې اوسم ټیم ستا هغه مشتریان دي کابل ولایتو کې مو خدمات ورکوو، دی موټرو د غلا مخنیوي، دی موټرو څار او ردیابي، دی ماشومان او ردیابي، دی سایل اور دیابی سافټویر نور جوړو ویب سایټونه جوړو. دغه 2013 کې کستاس په 2019 کې د خبريانن لپاره ما اپلیکیشن جوړ کړ چې زر خبريانو او جمهوریت روسي وخت پورې استفاده ترې کوله، دي خبريانو څارنه ول او دغه مسؤلیت ولو لغره د خپل بد مشمان او تر لپاره ما اپلیکیشن جوړ کړ ډایرکټ شکر چې اوسم په ګوګل کې ستا اف ستور کې ستا. نو بیا په دغه ډایرکټ پور ډایرکټ مو ډیر اپلیکیشن نه جوړ کړ. بیا په روسي 2016 کال کې ما پلان وسه افغانستان کې دغه دی ټیکسي او سیستم لانچ کما، لکه په نور نړۍ کې تاسو اوبر او ان ډرایو مثلا کریم دالری په نوري وادو کې موږ تاسو وینو، ما به تکل خو د افغانستان غ شرایط د سیوسی نور یعنی د ته جوړ نو مو څو مس کار باندې وکړه دا ډیزاین مو کوه اته اپلیکیشن ډیولاپمنت مو شروع کړو سی باید دغه کو متاسمنال ته کورونا را لا او بل طرف جنگ خبر ډیر ګرم وي نو بیا ما غ دغه پری خودل بیا یو بل سیستم باندې کار وکول چې غم په مغه سنیمای کې پاتې د افغانستان کې دغه لوی لارو ترمن سي خلک دیو راځي د ټیکټونه باید عمل لار سي باید موټر خي واخی لا اډی خیوا په اصطلاح موږ دا غوښتل د لپاره یو سیستم جوړ کو چې خلک انلاین ټیکټ واخلي، مثلا کله کابل کندهار ته ځي په اپلیکیشن دا ټیکټ واخلي، مثلا کله پرس کله مزار کابل ته راځي ضرورت نه یې روزلار چې موټر ته کینی. نو غیر لپاره ډیر منظم سیستم ان کار کول خو متاسبنه هغه هم پر نیمه کې پاتې یو دلیل دا و چې د نظام سقوط سو او روسه بیا د بدلون نه د سوس نور اتی هیڅ اب د دې ځرنه کول سي آیا اوس به وکول اوس په دې برخه کې به کار وکړو. نو هغه دوه کار تر اوسه په نیمه کې پاتې دغه کار نو اوس په د افغانستان په کچه باندې ولو، اما په غو نور برخه کې موږ خدمات لرو هغه سم فعال دي اپلیکیشنونه سیستمونه فعال دي.
تصویر چې لا هم ستاسو کمپنی فعال ده په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ډیر تغیرات راغلل، د خلکو اقتصادي وضعیت بدل شو، نړیوال نشته، اکثره بهرنیو کمپنیو شرکتونو به دا ډول خدمات چې تاسو وړاندې کوي ضرورت ډیرو په وس دانشته. آیا لدی سره سره ستاسی کمپنی چلیشی؟
تاروان زیب زمو چون مشتریان پیرودن که تاقل لدوز را اطلا سم کال را با دیخوال لرو مگ دیغی موتر دی جی پیسون نس پردی دی اپلیکیشن مور کرده دیغی خبال موتر دیغی لاری چاری بندوی لغلای خوندی کهوی هم دازی ماشمان لپار هم دازی کارکونگو لپار دازی نور سافتویر نمی دیدی دی ادارات و دی کار و دی لپار جو کردی داغم هستن. نو هم مشتریان ستا پس زرگونو دی دا وسم دی مگ اپلیکیشن نگت اخلی خوشمیر لیک کم سواده دلی ماغ شرایط دی او دغه اقتصادي وضعیت په افغانستان کې خلګو سره مخ دي، ولې بیا هم امیدواري ستاسو د افغانستان کې د اوس متاسبینو 15 میلیون سمارټ فون دي لا زیات، یعنی خلګي کاروي تقریبا تر 8 میلیون زیات موټر دي، مثلا د افغانستان اویا کې 30 سلنه زیات خلګ انټرنیټ ته لاسرسي لري په یو ډول دي ډول سره، مثلا یا کوي یا لیکځي په انټرنیټ. نو هغه مارکیټ او پوتنشل ستاسو خو داسې خلګو اقتصادي زیات کنه دا او لګه صبات خبره لري موږ لپاره مهمه ده، خصوصا نارڅو کپنګونه کې نو غل لپاره اول خبره صبات ته سیدل تزما پنګونه خوندي ده کنه ده خوندي اند اول پختنه په زین کې سره ته ورګرځین. نو هغه شرط پاتون لګي احتیاط کوو او ما هغه نورمال خدمات چې خو او لغستا ولې د نیو نیو وختونو او نیو سیستمونو څخه داسې پیسې رامنځ ته کړو دغه لپاره یو هنده دي احتیاط خبره تر اوسه لاسته ترڅو بر افغانستان کې دغه دي طالبانو ستونزه حل سي، یعنی یا د دنیا سره جوړ سي، دنیا له دې سره
اوس پر راشو دی مصنوعی ذهانت موضوع ته په دې برخه کې په نور نړۍ کې ډیر کار شوی دی، تاسو په دې برخه کې څه کړی دی؟
مصنوعي ځیرکتیا یا آرټیفیشل انټیلیجنس بیخي او نوې صنعت ته بیخي او نوې دنیا ده، دا اوس بدلون ته سوینه ټوله دنیا حیرانه کړه، حتی په ټوله کې انسان چیلنج کړ، یعنی د انسان عقل فکر او کسب او مهارت وخن وننګاو ښه دلیم دا اوس مصنوعي ځیرکتیا وخن یو غټ انقلاب رامنځته کړ. نو دا اوس په دا اوس فیلنس ز روسي ارقام میکتلو تر 160 میلیون روبه روباټونه پر کارخانو کې لګیادي او په اداراتو کې لګیادي او مثلا پر پنور شرکتو کې لګیادي تقریبا 3 میلیونه خلک لکاره استکړی دي او پر ځای دی اوس کار کوي. مصنوعي ځیرکتیا خو د ډیر ډولن لري د اوس روسیش میرې ما وکتل زو سره کار کومه 3200 سیستمونه دي مصنوعي ځیرکتیا په نړۍ کې اوس فعال دي په 50 برخو کې خدمات وړاندې کوي یعنی لکه کاپیرایټر نیولې تر لیکنې تر ایډیټ تر ګرافیکا تر تصویر مې تاسو پرونه منم ولېګل نو بیا نه دا ډول په ډیرو برخو کار کوي او دا اوس سی ویني هم د شرکتونو لپاره ګټه ډیره زیات ده همې دی غټو او قوي هوادون لپاره ډیر زیات نتیجه ورکړې ده نو غي په دې برخه کې لا پانګونه کوي خو خبره ده چې هم ننګونې ست همې فرصتونه ست ننګونې د افغانستان غونډې هوادو لپاره دي چې دا خلک بيخي واقعا له هر څه باندې یعنی هغه د اقتصادي اهمیت او سیاسي او ټولنیز اهمیت ترېسته کوي او ګټه هغه یوادو لپاره کمپنیو لپاره د سیغي دي برخه کې پانګونه باندې کړل لکه مایکروسافت او اپل او نور کمپنۍ دغه تاثیر مې اس ک وین یار دومې سره دغه لس لس زره کارمندان لدندو ایسته کوي پر ځای روباټونه او مسوي سره کیرولي
نو شي ډیر خلکو ته پدې اروپا کې او امریکا کې تشویش هم پیدا کړی دی اته ځین خلک خو داسې فکر کوي چې ولاده مش چټي دومره درس وای دومره زحمت باسو دا ټوله کار د مصنوعي ذہانت راته کوي ام داسې نه ده
رښتیا هم مصنوعي ځیرکتیا بیخي قدرتوي ما د انسان سره هغه رقابت ورس تر بل ډیر زیاتیږي او یو شی چې په خامو دي روباټونو او د ټکنالوژي په اړه دا اوس روباټ به مثلا فکر ونه لري هغه به منطق ونه لري هغه به عاطف ونه لري هغه به تصمیم ونه سي ولې دا خبره به موږ ټکنالوژي په اړه کولای سي رسیان دا دی خدا کار نه سي کولای نن دی دا کار نه خپل کوي یعنی روباټ خپل تصمیم نسي احساس لري فکر لري او لاجیک لري یعنی منطق لري نو په دې ډول د دې دغه دی ودی کچه ډیر زیاته ده یعنی کته یو انسان د کتاب ورکړي هغه په څو ورځو کې مطالعه کوي اما که یو روبات ورکړي هغه په ظرف د څو ثانیو کې د ټول ډیټا پروسس کوي او هغه تاته هغه سمرایز هغه خلاصه درته وایي په همدې ډول باندې د دې ټول نړۍ کې کوم منابع دی هغه تم لاسرسي لري یعنی ډیټا ډیر په لوړه کچه تحلیلوي او لا یادم نه وځي بل د انسان یو څنډه کته ورته فکر وي دا د سکل یو انسان مرکیږي دغه تجربه او دغه هغه هرڅ زده کړل صفر کیږي نو راغځي خو یعنی موږ د سینل لرس مثلا دا تجربه دی او شاب شپې تکلنی کې راوخه یو بل ځوان ته ورکړو یعنی په اصله لکه دی ډیټا په ډول لغنه راوخه لغه ته انسټال کو اما روباټونه کې دا کار ده یعنی یو روبات هیڅ کله دغه زده کړه او تجربه او هغه ماشين لرننګ سیمه ورته وایي چې د زده کړه خپل کوي هغه نه صفر کیږي نو په ټوله کې بيخي واخن په ادب لوړه کې ټکنالوژي کې دا تاسو ورستی او څورزه کې دی ټکنالوژي د سترو کمپنۍ د رئیسانو او مثلا د ډیر زیاتو مثلا چړونکو خبرې اوریدلې هغه وایي چې مصنوعي ځیرکتیا باید شپږو میاشتو لپاره ودرول شي ځکه د انسان له ټول څخه بيخي وځي نو د دې کښته ورسې چې بيخي موږ بل دي سره نور تعامل نس کولای ځکه د دومره خپل سری حالت ته ځي دا اوس هم کته چې چټ جی پی ټی پور سره غوي کنه نو بيخي هغه د چټ جی پی ټی 3 په اندازه باندې ځواک 1500 ځله زیات ده او دغه اته ذکر اخته درته وایم ما دغه څو ورځې مخکې په لینکډین کې د ډیرو کمپنۍ د رئیسانو دغه کتلې مرکې او دغه پوسټونه مې کتل ډېرې دغه ویل چې مو په ایمیلو کې او په اړیکو کې له مصنوعي ذکاوت څخه 80% ګټه اخلو یعنی کله دی غټي کمپنۍ رئیس یعنی راځو نور مصنوعي ذکاوت ته مجبور کیږي واخن کسړی زغبل درته وایم زدا وګرستی او څو میاشتې مصنوعي ذکاوت ډېر مارکیټ ته راغی په ایمیلو کې ټول برخو کې لمسوي زیرکتیا څخه ګټه اخلم یعنی کې ایمیل لیکم پر دې ایډیټ کوم مشوره اخلم پر دې ګورم حتی
بل په یو پلانونو کې خو اته باندې سپه لګولې ده ځکه چې کله چې یو معسل غواړي کوم مقاله ولیکي چیرنه وکي ل چټ جی پی ټی څخه استفاده کوي او په څو ثانیو کې ادله څنګه چې تاسو ویل دا لیکنه ورته کوي یا کتاب ورته تلخیص کوي په څو ثانیو کې
یعنی د دې وادونه بندیزونه تر یو حد به وی خو ما مخې نه نیول کیږي واخه د دې تاسو وخت د دې هر څومره کې فلټر کې به هم خلک ورته لاسرسي پیدا کوي
سوال دلته ده هر صاحب چې دا کارونه مصنوعي ذہانت کوي د انسان ذهن هغه کې شي راکټ پاته کې شي ود نه کوي زده نه کوي موږ کم یاد به یو وخت به مو ما خپل اتیا ټلیفون شمیرې عادي خپل په یاد وي، لیکن اوس می خپل هم اکثرا نیری ځکه چې د دې موبایل برکت، موبایل کې شسته نو ذهن مام د اصلت هم وخت کیږي. فکر نه کوي چې د غیوان دېش نه ده
دا یو نه ډیر لوی اندېښنه ده. دغه څوک کی ز اسپانوي زبل ولما ورس ورس یک سمسنی زکاوت راغو زب دی اسپانوي زب ل لوستلو پیخمانه کړم دلیم داده سې زس هر څه پر انګلیسي او تلیکم اغه په اغه ان ټایم کې یعنی ریل ټایم کې اسپانوي ژبه د ژباړي کوم طرف سره ما سره اړیکه لري سې غار سره تلیکي په عیني ریل ټایم کې یعنی په ماغه ل زبان دی ماته یې مثلا انګلیسي ژبه د ژباړي نو سو سمو کتل
دا اوس په شه دهم دی د اسپانوي د تینو پرمختللو ژبه دا ډول سیستم هم راغلی دی چې نس یواسې درته لیکي بلکې په ژغ کې ژباړي.
دا داته دا ورستی کې تاسو وګورئ د چټ جی پی ټی د غیا ټولنه زړه ډیر سره مخ یم دمره ز تملګړم د ورستی دوه میاشتې زه ګورم ټایپ نه کوم، یعنی زور ته کینم سیستم ته خپل خبرې لیک وایم غیر د ټایپوي او په دومره لوړ سرعت ز خبرې کوم چې هغه امکان لري زه د عمره تیز ټایپ کړای سم کنه. ابل زما ورته ولیکل مثلا ماته په دیړه باندې یو څلور صفحه مقاله ولیکه، یعنی کیدای شي درې ثانیې که دوه ثانیې وتلې وي ماته د بهترین د نړۍ له منابعو سره مقاله ولیکله کنه. ابل پرون ما پوښتنه ترې وکړه ستاسو په اړه باندې کنه سروان صاحب څوک ده، یعنی واقعا دومره دقیق ما راکړه چې زما وروسته کما تاسو درکړې وای کېدې ستاسو رنځي دومره معلومات زه د ځان په اړه نه لرم لکه مسوي زکاوت پړه لري نو دا مې تر دې پورې وویله چې واقعا زه د خپل ګورم اسپانوي ژبه ما باندې ودروله. مثلا دا ټول ایمیل نه زه موضوع ولیکم ما زه سر بیا کته وروسته کلیک کوم ورته هم دغه ایمیل ته خپله ولیکه کنه، نو خپله ولیکي او هغه څه چې زما په ذهن کې وي لکه هغه زما مایند سټریټ کوي هغه لکه زما مغز ولي کنه. حتی ډېری وخت ظاهران سم دغه خبره خو زما په ذهن کې منو زه ورته ولیکله کنه زه یو موضوع ولیکم کمپنی والته دا خبره وکړه کله چې دوه لیکل کم بیا ورسره ولیکم چې نور مصنوعي ځیرکتیا به دا ایمیل پسې ولیکي په ظرف درې ثانیې کې څلور ثانیې کې هغه ایمیل پرسی. نو دا تم دا وړې برخه درته ویل اته دا ډېر وخت ځکه کتابونه چیل ولما به ته اول خبر دی سره زم مصنوعي ځیرکتیا سره مشوره وکړه چې دغه کتاب ولولم کنه ولولم کنه. نو سب دا څوخت ګوزان ته ګورم چې زه خپل د ټکنالوژي برخه کې کار کوم او دا کلن کلن کې زه دومره په مصنوعي ځیرکتیا باندې وابسته یم سره ندوري کې نور زه تقریبا نیمه مهارتونه مې صفر کې ضربېږي. نو ته فکر وکړه چې یو عادي کلیوال سړی یا مثلا د درې منړي خلک چې تر اوسه پورې له ټکنالوژي لا ډېر شان لري هغه سره به دغه څه ډول چلند څه ډول، یعنی موږ چې په دې برخه کې عملا کار وسر کوو موږ یې چیلنج کړی. پاته پرون مې یو مقاله وکتله سره کې دا خبره کړې و دې وخت د ځیرک خلکو یو ځانګړنه باید دا وي له مصنوعي ځیرکتیا سره مشوره وکړي، یعنی څه فکر وکړه چې دا یعنی د موږ وابستګي نور پر مصنوعي ځیرکتیا ده، د مصنوعي ځیرکتیا وابستګي نشته نور.
څه فکر کوي چې زموږ ژبه به هم په مصنوعي ذهانت کې د حد ته ورسیږي چې هغه څه چې زموږ خلک ورته اړتیا لري لکه تاسو چې یادونه وکړه دا ډول موضوعات به په دې کې زر داخل شي او کنه؟
دا اوسنۍ وروستۍ الګوریتمونه چې زه ګورم د دې د ډیپ لرنینګ او الګوریتمونه ځینې لري چې د نورو ژبو محتوا هرې ژبې ته ستې غواړي درته ویژباړي په آین ټایم کې، یعنی که پر اسپانوي ژبه یو کتاب لیکل شوی ده هغه ته داسې فکر وکړي دا په پښتو لیکل شوی ځکه مصنوعي ذکاوت همدا د خپل په واتر خوایي هغه امادګي د دې لري چې درته ویژباړي. نو د ژبو ژباړو موضوع خپل مصنوعي ځیرکتیا کې دغه وروستۍ بس ما وکتل د کمپنۍ تر منځ دا حل کوي ته، یعنی ما په نظر دا خبره به لمنځه یوسي چې کومه ژبه قوي ده کومه ژبه مثلا کمزوري ده ځکه دې دغه د ژباړې موضوع حل کوي، یعنی که کوم مواد په انګلیسي وي هغه عیني څه فکر وکړه لکه تاسو ته په پښتو ژبه باندې دي لکه دا اوس تاسو کوم ویب سایټ وګورئ پر انګلیسي ده خو که تاسو وایس دا ماته په فارسي ترجمه کړي نو ګوګل هغه درته په دوه ثانیې کې ترجمه کوي در حال کې هغه ویب سایټ هیڅکله په فارسي ژبه نه ده جوړ شوی کنه. نو مصنوعي ځیرکتیا ډېر په لوړ صورت کوي خو اما د زبو لپاره یو غټه ننګونده ده مثلا پښتو ژبه یا مثلا دغه نوري زبې سپنر ټکنالوژي برخه کې کمزوري دي مثلا د پښتو ژبې هغه دغه رول چې د پر ټکنالوژي کې 0.04% ده، د فارسي ژبې هغه مثلا محتوا پر انټرنیټ کې 1% شاوخوا ده، اما د انګلیسي ژبې 3.5% ده مثلا دغه نور ژبې هم په دغه وړه وړه فیصدي کې دي خو انګلیسي ژبه تر ټولو زیاته ده. نو ننګونه به وسره یی لکه دومره مواد مو په انټرنیټ په پښتو زبانه لرو خو بیا به مصنوعي ځیرکتیا مو سره دام رسته کوي چې شبې راته وښ باړې لکه دا اوس
یو بل مسله دی تب ده د تب په برخه کې هم ویل کیږي چې ممکن مصنوعي ذهانت به انسان ماینه کوي او انسان ته بس پرشتنه کوي چې څو خوري څو نه خوري همداسې ده
دی په دې برخه کې خدای تاسو پیګ ډیر لوی نه پیګم څومره معلوماتي خو ډیر لوی تحول روان ده دغه دی آی بی ام کمپنی واټسن او د واټسن په نامه یو روبات ته غیر کلنه کار رو باندې کوي هغه د اوس عملاً تداوی شروع کړی ده او دی د اوس کته هر ډاکټر وګوري غش په وکاله ذکر کوي بیا تخصص کوي بیا د تداوی کوي بیا ورس دا ډاکټر مرکی کی ټول تجربه یې اوسره دي خو دی واټسن چې د آی بی ام کمپنی دغه د نړۍ د ټول ناروغیو پاړه پوي پاینې وخت کې دغه ټول روستي شمیرې په ماغه لزمانه خبر درترې چې یو ډاکټر امکان نه لري دینه خبر چې نن په امریکا کې څو ناروغي رامنځته کړي نه رامنځته شوی ده د دوغه په اساس تداوی کوي او دا د ډاکټرانو یو غټ فیصلا بدل ده او ځینې ستاسو کې دغه څو ورځې مخکې کتلې لکين کې څو زر کیلومتر لري فاصله ځکه یو ډیر مغلق دی اعصاب او د فکر کوم ځلا عملیات وسو دي روبات په اساس باندې یعنی یو ډاکټر 2-3 زر کیلومتر لري په یو بل ځای کې سیستم تناسو او ناروغ په یو بل روغتون کې عملیات خانه کې ولو نو حتی هغه عملیات دومره دقیق ولو سی 0.03 ثانیې دلیم نه وپکی یعنی تاخیر نه وپکی کنه یعنی دومره ان ټایم دغه عملیات کې دوه په دومره ځیرک ډول باندې څنګه انسان په لاس باندې نسوي کوله په داخل دی ماسک کې او په داخل د زړه کې د عملیاتو کې نو ډیرې د اوس تاسو وګورئ دغه ټلی میډیسن سی ورته وایي لری څخه تداوی دا ډیر یو لوی بدلون د امریکا کې به ډاکټران په افغانستان کې تداوی کوي په چین کې به مثلا پر ایران کې به کوي او د ډاکټرانو او سند بلکې حل کړي او تر دې پورې هم ټیکنالوژي به مثلا ډیر عام شي یعنی مثلا په یو سیمه کې به یو روبات به هغه تقریبا د ټول ناروغي تشخیص او تداوی کوي
سحر صاحب یو بل موضوع چې دا شاید ډیرو افغانانو سره ارتباط ولري زموږ خلک اکثرا درس وایي خو بیا کار ورته نه وي تبن چې د کار بازار دومره پراخ نه دی اوس ډیر پوانتونونه دی او د محصلینو شمیر زیات دی د نورو هیوادونو محصلین په د انټرنیټ لاري په نورو هیوادونو کې کار پیدا کوي ناس په خپل هیواد کې کار دی او امریکایي دی او انګلیسي شرکت لپاره کوي دا انلاین کارونه تر څه حد پورې په افغانستان کې اوس پیل شوی دی او خلکو ته ستاسو سپارښتنه چا دسي څوک چې په داخل کې وي خو په خارج لپاره کار وکي ام خارج کې تبن چې اوجرم لوړه ده د افغانستان غونډې نه ده
اول خبر ده چې دوی چې لولې ما په نظر دا ډیره مهمه ده زه ډیره برخي اته ډیره وخت چې ته وایم دلته محصلین په افغانستان کې مثلا ما ورته سیمینار درلود هغه وخت چې کابل کې وومه غي تر مول ګوري تاسو د یو برخه وایي چې هغه احتیام له افغانستان بهر د کار امکانات لري کې نه لري ځینې پونځي ځینې برخې داسې دي هغه یعنی محلي دي یعنی هغه جغرافیایي دي مثلا فرض کړئ یو څوک پښتو ادبیات لولي هغه په امریکا کې ورته باید کار نسته یو مثلا یو څوک داسې مثلا د افغانستان په اړه اجتماعي علوم لولي دغه طبي خبر د بل هیواد په قانون نه پويږي نو ډېرې دا په دې پورې اړه لري چې چې لولي دي هغه بل هیواد کې ورته اړتیا ست کنه مثلا کله ټکنالوژي برخه راوخلي کله طب برخه راوخلي کله فرض نور تخنیکی برخه راوخلي په نور نړۍ کې د کار هغه کچه ډېر لوړه ده نو ورته کار پیدا کیږي زما اول خبر ده چې ماسلین دي لډیر هغه برخو څخه یعنی په اسلام نه دی وایي چې هغه جغرافیایي وي دومره خبر ده دغه ټکنالوژي نه ستاسي متاسي روزمره اوس استفاده کوو د نورو هیوادو کې کار ور باندې کوو پلیټ فارمونه دي لغو سره بلتیا ډیر مهمه خبره ده یعنی دا وګوري مشکل دي چې څوک ما په نظر پوانتون وایي د دې بجړ فکر وکړ چې دا شی څه زوایه ما دا برخه زوایم آیا د دې توس په افغانستان کې اړتیا سته بهر کې اړتیا سته آیا د کار هغه زمينه څه ډول ده ما په نظر دا پوښتنه دی اول دی لدان څه وکي دومره خبر ده چې ډېری برخي تاسو د اوس وګوري پروګرامینګ دا کنور ټیکنالوژي برخه دي د په یو یو نیم کال کې ځان آماده کولای شي یعنی هر افغان کفر کبه داخل د افغانستان کې جبه یې نه ده په یو یو نیم کال کې هم جبه زده کولای شي هم د یو مهارت زده کولای شي سپارو پای کې ورته اړتیا ده دا اوس
وګوري د ډیری امریکایي کمپنیو د اروپایي کمپنیو شل دیر تر سلویک سلنه کارکونکي آنلاین د سرکار کوي، حتی په نوري وادو کې کار کوي. حتی د اوس ګورم یوازې په امریکا کې 25 میلیونه خلک فریلانس کار کوي، یعنی آزاد کاری چې ورته وایي. مثلا په هفته کې 500 لیو کس سره کار کوي آنلاین، 500 لبل سره کار کوي. نو دا دغه دند ډیر جغرافیه کې نه، زه د افغانستان کې مزده کړی، افغانستان کې د کار راته پیدا سي، افغانستان کې نه کیږي. افغانستان کې د اوس موږ شاوخوا 13 میلیونه خلک بیکار لرو. نو ما په نظر په دې اړه د فکر وکړی سي په نوري وادو کې څنګه وکولای شو. یو غل لپاره ډیر آسان لاره ده، مثلا ټکنالوژي برخه ډیر کې دندې لري، مثلا د نوري اداري برخه سي دي، مثلا د اوس آنلاین پیسلا راکړه ورکړه ده، مثلا لکه امازون او ای بی او دا کمپنی برخه کې. او ته ټول مې هم خبر ده په کوم مهارتو دی پویږي. دی غل لپاره په لس شل سیستمو کې ځان راجستر کی.
ډیر زیات مننه سحر صاحب، سلامت دی.
ډیر زیات مننه تاسو څخه.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. زه د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. وبه پر 200 غزا د هلمند کجکی د ولسوالۍ د مور راکاجو اتاریا کم بند کړل، نو وس مور چی شو کرو څه چمو کو د ولس با خیر څه چم کی.
زه د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ څخه د ټلیفون پر لیکه یم. دا خدای دی وکي چې زموږ غږ تر مسؤلو چارواکو پورې ورسیږي. دلته د کجکی ولسوالۍ د زمینداور علاقه او د مساکلا ولسوالۍ د غسی د نوزاد ولسوالۍ په دې درو ولسوالۍ کې چې موږ دلته رابطه آمد لرو، موږ سره زو د درې ولسوالۍ سره نږدې دي. دلته د اوبو سطح ډېره ټیټه سوې ده. د مسلمانانو کښتونه پر دغه وژو باندې غنم ځینې وچسوله، برمې وچسولې. یو سات کار برمکاران په 15,000 پاکستانی کلدارو باندې کوي چې مخکې به بستا ورځ دوی ورځې په 15,000 کار کوي. نو اوبه نسته، اوبه ډېرې ټیټې سوې دي. د اوبو سطح ډېره لاندې لوېدلې ده. د مساکلا پر رود باندې چې یو غټ رود دی، ډېرې اوبه لري. پر دغه رود باندې مخکې د تیر نظام په وخت کې د یو بند چارې پیل سولې، بیرته ودرېدلې چې نه پوهېږم چې د څه ستونزو په وجه.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته زما د خوانه سلام. زه د اماراتو د زندان نه یو خیری خبرې کوم. هم 2018 کې هم تماس نیولی وم. د هغې نه وروسته بیا چې د اسلامي امارات حکومت راغلی، مونږ ته هېڅ د سفارت دخوا نه څوک نه استازی راغلی. د څو واره ټېلفون نو باوجود هم مونږ ته څوک نه دي راغلی. تاسو د راتلو نه هیله کوو چې زمونږ اواز دا تر وزارت خارجه یا تر مولوي صاحب عبدالغني برادر پورې ورسوي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.